السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان منور شه او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وي په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو په سیر به د افغانستان په اړه هم ریپورټونه واوري تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شه ناورو
اول د خبرونو سرټکی قبایل وای د خپل حقونو لپاره به د اسلام آباد په لور مارچ کوي د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرستې سیوا شوې او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د داعش القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به مبارزه جاري ساتي د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډه ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
اوز مواری قبائل ده تودو طبیعی چی نظم ده شانده بزلالت که وقت روم زنم ده شانده غلاموم خوب یکیب دو او قبیه چی نا زا هم ده شانده حقوق غارم چه چنگی نور پاکستانیانو دی نو بیارا و چاچا ده خپل حقلا و ده خپل حقلا چی بکم زا که زو غارم چی زو سلو غارم چی تو زر موجود وی چی زو زر غارم چی تو یولاک موجود وی
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې دایمي بدلون په لړ کې جمع کړی شوی دی هلته په بنو کې نن د شمالي وزیرستان او وفار بنو خلکو هم مظاهره کړې چې پکې یې فاټه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده مظاهرینو د اف آر اف سی آر قانون خلاف هم نارې وهلې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې صوبې په 1200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غړي او کمیټي جوړه شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به خېته خبا کړه د بینک تر طرفه نشل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او هغه مونږ ته مونږ د ارم ته مونږ دي چنت او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق شي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي پیسې دي
د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر اسمې مې ځپلي او په سلګونو کسان یې وژلي او جوبل کړي وو د افغانستان د کورنو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې نورالحق علومي نن د پښتنو لپاره بلل شوې په کابل کې د ولسی جرګې غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي خاغلی علومي په افغانستان کې سکل د ناامنۍ او د زیاتېدو علت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې ساه ورکړه د پکتیا د 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وجل شوي او 15 نور زخمیان دي اخوال سیمینا د ځایي خبريالانو او عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزیدلې لار تړل شوې ده نن یعنی د نومبر 2مه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ ده په دې موقع د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وایي په تیرې ولسیزه کې سباندې وسو خبريالان د خبريالۍ پر مهال وجل شو دي د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم خبريالان د ګنښ میشتونځو سره مخ دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنی ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغه مشکلاتو خبر دی چې د سخت دریځو ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شتون لري. کیری منځنی ایشیا ته د 15 ورځو سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې له کریموف سره ملاقات کړی و. هلته اسلامي دولت وسلوال ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکوونکی سره د خپل یو ملګري وجلې چې دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا جاري شوی بیان کې دعوه کیږي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی اورفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګري فارس حمادي سرونه غوښک شوي دي. د شامي فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 13 نیټه موندل. اورسته خبردا چې روس په مصر کې د تباشوی روسی جاز په حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل هوا ته وړل شروع کړي. بلې خواته د سورلو دغه جاز د غورزیدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایی کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالی په ورځ د مصر الشرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و چې د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو. دا پیښه چې د روس د هوایی حادثو تر ټولو خونړۍ وه پکې په دغه جاز کې سوار 240 کسان ټول ووژل شو. په دغه جاز کې سوار زیاتره روسیان وو. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زمون خبریال احمد الله د کرنسی وبای او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.46 روپۍ. یو پاؤنډ 1.65 روپۍ او 1.62 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.15 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 1.80 روپۍ او 1.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.15 روپۍ. او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه هم د منور شان نه اوریدل. د موسم حال او د کرن صوبای مو زمونږ د همکار احمد الله نه اوریدی. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور یو شمیر قبایلي مشران او ځوانان وایي د اف سی آر قانون ختمولو د پښتونخوا صوبې سره شاملېدل غواړي.
میر مزید ترقی غوڑی میر دے دے بدم نئی نہ نجات غوڑی یو رسم رواج دا یو میر جبا دو سے میر دے سرا گڈینو کی
دا. خیبر پختونخوا حکومت دولسو ضلع زپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ نن د نن نه پیلوي. خو د کرمې خلک وایي دکاندارانو سره دې مالی مرستې وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځلي وي، څو دي شوي او ته موږ مرسته کوو. دکانو ته هغه نه کېږي، دکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپل معاوضه څومره مناسب وي.
او د سولې په لور خپرونه کې به د مدني ټولنې د غړو رضاکارانو د سوله ییزو هڅو مبارزو په اړه واره.
د تشدد طرف ته د وړلو دپاره یو اندي غوندې کار روان دی. مور او پلار پکې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد ته نږدې نه وساري. لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو د پتاخیو پې هم پرېږدي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته: قبایلي سیمې د خپل واک که او ولری او کنه خپل حیثیت ولری او کنه له مرکز سره دی تړلې پاتې شي او کنه او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره دی ګډې کړل شي. دا بحثونه له تېرې سمودې راهیسې روان دي. پرون هم د جمهوریت په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس شو. د غونډې ګډونوالو وویل دوی د اف سي آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړل شي. فرهاد شینواری په رپورټ لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمې جنسینا د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبې قسم کې دلونه تا ته فائدې شته نقصانات نشته څوک یې تا جرګه ختم کیږي ورسه دې ملکنډ پښتانه دي فاټه نه پاټه شویلې چې ته خو جرګه ختم نه شوه رسم خو ختم نه شو رواج ختم نه شو.
د دغې غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
مونږ د هر قومي مشر سره او د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې مونږ د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلیماني لیډر شاجي ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
و زموري قبایله ده ټولو کبیې چې نظم دغه شان دې په زلالت کې وخت روم زنم دغه شان دې غلامم خو بیا کیدو او کبیې چې نه زا هم دغه شان دې حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي نو بیا را چا شر خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کوم دین په فاټا کې سی آر ختم پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم شانه قبایلي قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او هغه خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پرون د قبایلي سیمو مشرانو د اف سی آر د قانون د ختمولو دغسې په قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه غوښتنې وکړلې. د شمالي وزیرستان او اف آر بنو ځوانانو مشرانو ام او دغسې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړو نن په بنو کې یو لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي او دغسې د اف سی آر قانون هم ختم کړل شي. عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ رالیږلې دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو ځوانانو په ګډون شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیو او د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم بنو کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې شاملولو په حق کې پورم نه لاریون وکړو چې د کسټم پارک نه روان شو او بنو پریس کلب باندې ختم شو. لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخیستي ول او اف سی آر پر خلاف یې نارې وهلې او فاټا یې د خیبر پښتونخوا حصه ګرځولو غوښتنه کوله. بنو پریس کلب مخې ته لاریون ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي خان وویل
خلق وطنه دا خبره اوروی چه میش قبایل نره قبایل پونده که دل نگوری میش بخی برمشتر خواشه چه منه دل گوری.
شمالی وزیرستان ځوانان او تنظیم یوتا وزیرستان جنرال سیکرتار اسد خان خپل وینا کې وای
میر مزید ترقی غوړي میر دې بدم نه نه نجات غوړي یو رسم رواج دا یو می ژبادو چې میر دې سره ګډینو کې.
شمالی وزیرستان جماعت اسلامي غړی امشاد الله وای پولیټیکل نظام نه وتل غواړي
په یو جیل شه پرته دي باوجود چې د پانی په شاور نه ټیم سامان نه درې می دا دي پولیټیکل ایجنټ منشي و تکښ نه ولای دا 15000 پی پرمټ نه پرمټ مانی نه 40 سیار قانون مانی.
وزیرستان سیاسي اتحاد جنرال سیکرتر خلیل خان خپل وینا کې وویل قبایل د پښتونخوا سره یو شي نو هله به خیبر پښتونخوا پوره شي.
حکومت میزه د صوبې نوم روکو چاغه پښتونخوا دی ګورګاډه خیبر کړله میر بیا دا ویایي چې خیبر یې میر وسادو ایسته میر ورګاډ کو و دا صوبا ده چې خیبر پښتونخوا شي میر شامل شي ویلې دا نوم یې نیم دی چې پیرا شي.
د لاریون مشرانو وویل چې راتلونکې نهمه نیټه باندې به په بنو کې د لړکې لویا جلسه کوي چې پکې د وزیرستان او فاربنو ځوانانو ترڅنګ مشران او ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون کوي او فاټا به د خیبر پښتونخوا حصه ګرځولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورېده. مشال ریډیو اور اوس بلال شو یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د 1200 سلسله سپلو ضلعو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 ارب بودیجه اعلان کړې ده. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستو لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 نیټې سلسلې په خیبر پښتونخوا کې سرګونه کورنۍ متاثره کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبه حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 1200 ضلعو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رضلې انتظامیې په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او 2000 به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هره اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بلغه انشاءالله زخمیان ته بلې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډي سي هر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه به قاعده خبره قاعده د بینک د طرفه نېشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته به قاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل ده چې رتیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړه شوو کسانو خپلو خپلوانو ته 6 لکه روپۍ، ژوبل لپاره 2 لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لکه روپو اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اورېده. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثره شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې له تېرې زلزلې له امله کورونه یې تاواني شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیان رسېدلی دی. تفصیل د تاریخ اورکزي په دې رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د دریمې نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي، ماشاء اللہ لکه یو لاکھ کی بالکل پارشل با کی گی، دو لاکھ کی با کم کمپلیٹ دیا با کی گی.
فضل رحمان پنامہ د منځنی کور میں یو ځای کس مشال رډیو ته وایي د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع شوله، په خاص کار فړه چمکنی کې په تابع کې کړی دی، په بازو کې کړی دی، په ویداری کې کړی دی، په کمل بازو کې کړی دی. ملک را ډیمانډ بیا کوو پوه شي چې کوم کورونا فرض شي هغوی دوباره سروې وکړی شي.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونه او یا مارکیټونو ته نقصان رسېدلی دی. وزیر حاجی په نامه د سادې سیمې یو دوکاندار مشال رډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
دوکانو ته هغه نه کېږي، دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی، سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
ان شاء الله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شابس باره کې هغې باندې به مونږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه مونږ په ریکارډ راوستي دي، هغې کې مونږ رپورټس ایف آی آر ډی ایس آر وغیره کړي دي چې بره نه څه پالیسي جوړه شي انشاءالله هغې ته به میلاویږي.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورمه کې شوي دي. تاریک اورکزی، مشال ریڈیو، کورما ایجنسی.
د تاریک اورکزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په د زلزلې وروسته د کورمی خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي. اوریدونکو بخښنه غواړم، د دې نه وړاندې ما تاسو ته ویلي وو چې د اکتوبر په 24 د زلزله راغلی وه، خو دا د اکتوبر په 24 نه بلکې په 26 نیټه راغلی وه. اوس به لاړ شو جنوبي وزیرستان ته. د پټان کې دوه پټواریان تښتول شوي دي او دغسې د دغې سیمې خلک غوښتنه کوي چې باید دوی دی را خوشی کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
په ډیره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وښولی دي چې د اتوار په ورځ مازدیګر مال ناوخته په ټانګ کښې د ګومل مرتضی د سیمې نه ځنې نه څرګنده وسله والو د محکمه مال دوه پټواریان تښتولي او د نامعلومې سیمې په لورې یې بیولی دي. پټواریانو د تښتولو او بیولو ذمهواري یا چا هم قبوله کړې نه ده. دا د یادوي چې د دغې سیمې سره نږدې د سویلي وزیرستان ګومل نیلیکش د سیمې نه د تېرې میاشتې په 22 نیټې هم 22 مزدیرون اول تښتولي شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې بېدرک او ورک دي. بل لور ته د سویلي وزیرستان سیمې باروند مولوی خان سرای نه رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په دغه ورځ په دغې سیمې کښې د امن کمیټې مخشنی مشر ولی جان مسعود ته د سړک په غاړې خوندي بم ور وچاودېده ده، خو ولی جان مسعود ژوند ور نه بایله، البته لږ کې خوښ پر هرژلی شه. د دغې برید او بمي چاودنې پړه هم چا لیا منلې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادي ګوندونو حکومت تقریبا 2.5 کال پوره کیږي، خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لرې کړل شوي او یا د هغې محکمې وخت په وخت بدلې کړل شوي دي، کومې چې د کارپوهانو په اند د حکومت کارکردګي اغېزمنه کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان پیپل پارټي صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وای د خزانه وزارت چې مخکې سراج الحق کې مشري کوله اوس د جماعت اسلامي مظفر سید په لاسو کې ده. دا کوم په وجه نه صرف د پرمختګ کارون لپاره پنګه پوره استعمال شوه او نه د وفاق سره د صوبې د حقوقو خبره په سمه طریقه وشوه.
ډېر خراب اثر پرېوځي په دې چې یو منسټر راشي که نه جي، هغه کم از کم یو کال نه سوا لګي چې هغه خپل سبجیکټ باندې پوه شي. او په دې حکومت کې آسم سیکرټریټ ته داسې ماتل شان دی سیکرټریان هم کار نه کوي فایلونه داسې پراته دي.
د 2013 د ټاکنو وروستو کامی وطن پارټي د موجوده حکومت برخه وه چې بیا وروستو د دوی دوه وزیران د کرپشن په تورونو د خپل وزارتونو نه لر کړی شو او اوس بیا کامی وطن پارټۍ ته د اوبخور معدنیاتو صنعت او د تکنیکی تعلیم وزارتونه ورکړل شوي دي چې تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه دی شوی. بخت بیدار خان چې موجوده حکومت کې د صنعت او لیبر وزیر او وایي چې هغه په خپله محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړې هم نه وي چې د وزارت نه لرې کړی شو.
مطلب دا چې خلک دلته روزګار بې لو شي او دغه شان پارن سره مې قطر حکومت سره ما رابطه وه او سلور در کسان موږ نه لیبر اخیستو لیبر کړو نو دا ټولې مسلې لکه بې حیثیت منسټر چې زما یو سره ما یو ډیپارټمنټ وو هغې په وجه نیمګړی پاتې شو.
دغه شان د عوامي نشر پارټۍ صوبایي ستر سکتر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي د وزارتونو بدلیدل او وزیران د خپلو چوکونه لرې کول نه صرف د حکومت کارکردگی خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړې کارونو کې هم یو خنډ اچوي.
دا بدلول را بدلول چې دي نو هغه سره بیا په هغه شکل باندې نه خو حکومت سازي چې دغه په خانداز باندې چلیږي او دغې نه علاوه څه معیار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړي لا قابل سړي یو اهم څوکۍ ورکي.
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وایي کچري وزارتونه بدلول د سم مجبورۍ په سبب وي خو ټیک تا ګني د کارکردګۍ په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخیستل او بل ور کول د هغه کارکردګي نشي خکولی.
د محکمو بدلونی زما په خیال چې نن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګۍ باندې بنیادی نو بیا که په یو محکمه کې کارکردګۍ خنه ده بلې کې هم ظاهره خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور معدنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکې هم د تیر یو کال نه خالی پرته ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تصور نن د ملګرو ملتونو لخوا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې باید ټول هیوادونه دې دا یقیني کړي چې د خبریالانو پر ضد د شوو جرمونو او دغسې چې کوم خبریالان وژل شوي دي د هغو جرمونو پلټنې کوي او باید چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړی شي. خو بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې خبریالان خوندي نه دي او د دوی پر ضد چې تر اوسه پورې کومې پیښې شوې دي حکومت د هغې پر ضد د په کاروایۍ کولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
نن د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د خبریالانو په ضد د جرمونو د معافیت ورکولو خلاف د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دې لړ کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او ثقافت د څانګې یونیسکو ډایرکټر جنرل اغلی ایرینا بوکوا خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د صحافیانو تحفظ په اړه زه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبو وسایلو د لارې د ضروري اقدامات اوچتولو په اړه درخواست کوم او ټول ملکونه دې دا خبره یقیني کړي چې د خبریالانو په ضد د شویو جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. په غونډه نړۍ کې د یونیسکو په وینا چې کال 2006 راسي تر اوسه پورې 700 خبریالان وژل شوي دي. پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت په اړه کارکوونکي وایي پاکستان کې خبریالانو ته تحفظ نه دی حاصله او اوس هم مشکلات سره چې هغوی په ازادانه توګه خپل کار نشي ترسره کولی. خبریال او کارپو ادن رحمت په وینا چې پاکستان کې د کال 2009 اخلي تر اوسه پورې 145 خبریالان وژل شوي دي. د په وینا چې په 145 خبریالانو کې د یو خبریال ولی خان بابر مقدمې اورېدنه ناکافي ده. حکومت له بده خبریالانو ته لپاره کوټل اقدامات اوچته ولوي.
خیال میں حکومت سنجیدہ تو ہے لیکن
زما په خیال حکومت سنجیدہ دی خو حکومت د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح نه جوړ کړي. حکومت د ملګرو ملتونو د خبریالانو تحفظ د یو پلان توثیق هم کړي خو توثیق نو وروستو چې کوم اقدامات کول وی لکه یا خود خصوصي سرکاري وکیل دفتر وی او پاغي کې کیسونه وکتل شي هغه هم دی جوړ نکو او یا که په صوبایي کچ مونږ وګورو نه خو نوی او نه پخوانی کیسونه په اړه حکومت څه کاروای وکړه او نه د وجل شو خبریالانو کیسونه عدالت ته یوړل شو. دا هم نشونه دی خدا مطلب شو چې حکومت د خبریالانو تحفظ ته اهمیت ورنکو.
بلخوا یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت خبریالانو ته په ازادۍ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د زیاده کړه چې وژل شوي خبریالانو د وژنې په اړه تحقیقات لا مخې ته نه دي راغلي، وایي چې حکومت دا مخې ته راوړي.
د حیات الله چې کوم شمالي وزیرستان سره په 2015 کې وتښتول شو، بیا په 2016 د هغه مړی موږ ومونتو، نو په هغې کې زه ډېر زیات انوالوم. ما په کې عدالت سره چې کوم ګېټ سی هغه سره په کې ډېر زیات پیښې کړې وي، بیانونه مې ورکړي. نو زه وایم چې که کم از کم دغه یو ریپورټ دا د خلکو مخې ته راغلل، نو خلکو ته پته ولګي چې صحافیان څوک ولي، څوک یې وژني، څوک یې زوروي. تر اوسه پورې د کم تحقیقات یو خو زیات تحقیقات شوي دي، او که کوم دوه تحقیقات پیل شوي دي، مکمل شوي دي، هغې هغه ریپورټ چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې د خلکو نه پټې دي.
د فکر د سخت کال هم د خبریالانو نړیوال تنظیم ICFJ لخوا پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک مال ګرځول شوی و.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. دې لړ کې پرون د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې یوه لویه غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلې زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلې او په سوونو کسانې وژلي او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې. نورالحق علومي نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوې د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پتان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې وژل شوي دي. د پکتیا د 204 سرحدي زور قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده او پکې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او روس په مصر کې د تباه شوي جاز حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل هیواد ته وړل شروع کړي. بلې خوا ته د سورلو د دغه جاز د غورځېدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایي کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالي په ورځ د مصر الشرم الشیخ انا د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و، د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو.
لن خبرنم د منور شانوارې د لاریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نه وورو چې د پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلی دي.
وحدت رسپانې خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپانه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. رسپانه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په
نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي، خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانې دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. خلیج ټایمز رسپانې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان او سعودي عرب د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوست مشر جنرال راحیل شریف په وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ په ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته مېلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانی خپل اداریه د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلی چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت پرتله اوس هم په خبریالانو بدنیزونه کم دي، خو دا ده چې په دا هیواد کې یو خوا د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا د جرنالستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه دي ورکړل شوې. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار العلوم مومن وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلی دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پوښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې اووه سوه خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطن د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې دویم نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې موخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو دوو فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وژونکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بېپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترانیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چېرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې شپږ 50 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وژنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
پختون مبارز او سیاستوال افضل خان لالا پرین مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د افضل خان لالا پلویان موجود ول. افضل خان لالا هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. نن دغه د فاتحې مراسم د نوموړي په حجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شوه چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عدل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کو په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وایي
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلاف پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو، نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې هغه د وخت یقین دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک ولا تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ دروند خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټولو پښتنو، ځکه چې د ټولو پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کاردی نه وروسته له خبرو ده وخوې ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام قوم یو شی پختون خلک یو شی دا خوره یو شی
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشی په دیه سره ډاکټر ده وای چې خان لالا د خزو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پختونو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکو
خان بابا د ماشومان سره زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته و دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات زور اچولی دی کله چې هغو په جرمني کې وو په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو زمونږ ماشومانې زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیلي مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن د سولې په لور خبرونه کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارانو د سولې سو هڅو مبارزو په اړه خبرې شوې دي د خبرونه بشیر غواخ جوړ کړی دا نو داسې چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپلو فعالیتونو له لارې مهم کردار ترسره کوي په نننۍ سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي زه بشیر ګواکم په خبرونه کې مو هرکلی کوم د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګره پورې په یو دفتر کې کار کوي انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي
کم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا وایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده همدا خدمت دی بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي نو من هېڅ د ټولنې د وګړي دا زه شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم په دې خاطر چې یو شکل ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د الحمدلله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و الحمدلله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ
موږ تاسو ګورو چې د افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپاندی او سو زمونږ خپل د کلتوري یونی نیمګړتیاوی دي دا کیسه روانه ده بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حکله موږ غوښتل چې قومي کمپین شروع کړو هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو البته پیل موږ جلال آباد د ښار نه کړو بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي
هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وای څلور کال مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچی ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغه لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام شنځان لکه اوس سکول کې او هغه کلونی چې هغه یوز کولې هغه کې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپل هغه سامان مې راوړو نم راوغوستو لاړم بازار کې مو کتل نو دا کلیان خو زبردست دغه خرڅېدو فلانکي هم پیلونه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دو آلریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغې کې طالبانو باقاعده سوپکې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نوې چې زه لوی شم هغه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نوې چې زه به انجینیر جوړ شم
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمدالله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړیږي خاص کر په د پښتون په خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندي غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ به شکه په ماشوم خو نه پوهېږي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رلوي شوي دي نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته به انصاف چې موږ ته د چیر ټوپک او په ټوپک جهاد او د ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مې ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده یعنې رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ دغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته دغه شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې به خپل اولاد د نږدې نه وساري لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندل نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولې ایز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وسوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو لپاره یې خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت نه ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي که دا سیزونه پکې نه وي نو بیا سوال د څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګڼ کې ښه شي دغه سوسایټي هم ښه شي هغې کې مختلف ښه پریکټیسز شروع شي څو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری ګڼي، د هغې دپاره د فریم ورکس د هغې دپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلک دي یا منتخب ادارې دي هغه په دې قایله کول چې هغه ډانچه د خپلو پالیسیو سره جوړ کړي. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغې تجزیه او تحلیل کې هغې نیو نتیجه راباسي، او هغه نتیجه داسې نه وي ګني چې یو کس نتیجه راباسي او ټولو سره اتفاق وکړي. په یو تینک ټینک کې ډېر شی خلک یو یو نتیجې ته رسي، د معلوماتو د تجزیې نه پس بل بل نتیجې ته رسي، بیا د یو دریم بل نتیجې ته رسي، بیا یو لسم بل نتیجې ته رسي، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایلاګ کوي، او هغه ډایلاګ او مکالمه بیا د یو اجتماعي نتیجې په شکل کې راځي، او په هغې بیا د پالیسۍ جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپلې پالیسیو سره جوړه کړي.
په داسې حال کې چې د پښتنو په خاوره کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي، بیا هم ډېری پښتنو ځوانانو په دې وروستیو کې خپلو مشکلاتو ته د سوله ییزو لارو د حل راویستلو کوشش کړی دی. سلیمان مندړ وایي، د ټوپک له لارې لاسته راوړنې پایداره نه وي.
په جنگ باندې ترلاسه شوي چې کوم کامیابۍ هغه یو وخت پورې وي، او هغې خپل یو وخت یو بیا بل کس چې کله ضرور شي بیا به در باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغې کې جنگ کې خو ضرورتیا کتلې کېږي، لاجک نه کتلې کېږي. ته به وایي چې بس زه ټکیم بل تر ټکیم په جنگ باندې خبر راځي. دی نه چې بیا تاسو ګوري طالب صاحب سره په ښار کې ډېلي ګرځي، ځکه چې هغه په زور باندې خپله خبره منل غواړي خلکو ته، ټوپک لاس ته کړی دی. نو هغه بیا ښارونو کې خلکو منځ کې خلکو په زړونو کې غذای نشته، مجبورۍ نه مني، نو خلکو زړونو کې کوځای اخلي. نو دا هغه د قرآن لاره ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته نږدې په هر کور کې ټوپک شته دی. د روانې ترهګرۍ او جنګونو له وجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکله نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب ځواب لري.
یو مسئله حل نشي کېدلی، یو کلم د مسئله حل نه دی شوی. که موږ وګورو ټوپک مسایل نور هم کړکېچ او بدبختۍ ته وړي دي. مدني فعالیت زه به تاسو یو مثال درکړم. څو وخت مخکې زه یو خارجي سفر مې درلود، نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او د هغې په سیمه کې چې هغې هغه یو مقدس ځای و، هلته یو نظامي بیس جوړولو. نو دې خلکو خپل کوشش هم کوو، دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو، حق غوښتنه هم کوله، خو د دې هغه د مظاهرې اظهار چې هلته به راتلل او د هغه نظامي موټرو مخې ته په چوکیو ناست وو، خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي وو، نه چا ورانه غول کول، نه په چا ټوپک راخیستی وو. نظامیانو به هغه بیا ډېر په طریقې سره یو خواته کول، خپل غږ یې پورته کوو، هغه فشار یې جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دلته دا کوم کار چې روان دی دا غلط دی. له بده مرغه په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړه چې دلته دا د جنگ مسله داسې کلتوري بڼه خپله کړې ده چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې که د یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي، که سړک ته راوتلي نو باید د یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که ستاسو فکر وي په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا وه چې سړکونه پاخه کړي، نو هلته سړکونه هغې د خټې سړک باندې دا کړی وي، ګلماله کړی وي، اخیر کړی وو سړک. نو دا ډېر ښایسته یو پرم نه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته. خلق وای په خاص کر زموږ افغانان په دې مسله پوهیږي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.